The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Study Mashay Da The Voice of America Diva Da نن د خالیا شنبه ورځ د کال 2022 د اکتوبر د میاشتې 8 نیټه ده. پرې خبري خبرونه کې درته زه مستر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. په سوات کې پرون بیا د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره لوی لاریون شوی. ګڼ شمېر خلک سړکونو ته راوتلي وو او له حکومت یې د بدامنۍ خورونکو پر ضد د سخت اقداماتو غوښتنه کړې. بلخوا پخوانی وزیر اعظم عمران خان مبینه دوه نور آډیو لیکس کې د خپل ګوند غړو سره په پیسو رایه اخیستلو په خبرو اورېدل کیږي. خو عمران خان بیا دا آډیوز جعلي بولي او تور یې لګولی چې مسلم لیگ نون د جعلي آډیوګانو نوي لوبه پیل کړې. او جرمنی د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د 10 میلیونه یا 1 کروڑ یورو د مرستې اعلان وکړ. سره ټکي تاسو واورېدل وزو د خبرونو تفصیل ته. د سوات په خوازه خیل کې پرون د یو شمیر سیاسي ګوندونو لخوا د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره لوی لاریون وشو. په سوات کې دغه احتجاجي لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې په 8 اگست د سوات په مټه تحصیل کې د یو پولیس او پوځي افسر او سپایي د وسلوالو طالبانو په لاسو د یرغمال کېدو خبرونه مخې ته راغلي ول. په وروستیو کې په سوات کې په یوه بمي چاودنه کې د امن کمیټې مشر ادریس خان سره 8 کسان وژل شوي وو او بیا د امن کمیټې یو غړی هم په وسلوال برید کې وژل شوی وو. یاره دی وی د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې په مهال د وزیر اعظم شهباز شریف سره د امن نوبل نړیوالې جایزې ګټونکې پښتنې ملالای یوسفزئی د ملاقات په وخت سوات او د خیبر پښتونخوا نورو سیمو کې د یو وار بیا د طالبانو د راپورته کېدو په اړه اندېښنه شریکه کړې وه. ملالای یوسفزئی وزیر اعظم شهباز شریف ته ویلي وو زمون خلک نور ترهاګری او بیکوری نشي زغملی او هغوی تحفظ ته اړتیا لري. بلخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم دا منلی وه چې پښتونخوا کې ترهاګری سیوا شوې خو هغې د مخنیوي ذمهواري په مرکزي حکومت ورباچولې وه. په یو بل خبر کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان مبینه دوه نور آډیو لیکس یا ټیپ شوې خبرې د جمعې په ورځ په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې. په کوم کې چې نوموړی د ګوند غړو ته وایي تاسو به هغه د ګوند غړي په نخښه کوي کوم چې د رای یا ووټ اچولو لپاره اسمبلی ته ځي او وایي چې هغه میر جعفر او میر صادق دي. په بل آډیو کې عمران خان په مبینه توګه د ګوند غړو سره په پیسو رایا اخیستلو په خبرو اورېدل کیږي. د پی ٹی آئی چیئرمین او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا آڈیو لیکس جعلی ګرځولی او زیاتوی دا رقم جعلی آڈیوز یا ویڈیوز جوړول مشکل کار نه دی. عمران خان د جمعې په ورځ تور ولګاوه چې مسلم لیگ نن د جعلی آڈیوګانو نوې لوبه پیل کړې. یاد دیوی په وروستا ورځو کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل واکمنۍ په وخت کې د لوړپوړي حکومتي چارواکي اعظم خان سره د خبرو آډیو ټیپ مخې ته راغلی وو چې پکې دواړه په مبینه توګه سلا کوي چې د عمران خان په ضد د بې باورۍ تحریک څنګه بهر ملکی سازش ثابت کړي. په 6 اکتوبر په خبری غونډه کې وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپلو سیاسي ګټو لپاره د پاکستان ملګرو هیوادونو سره اړیکو ته زیان رسوي. او په یو بل خبر کې جرمنی د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره د 110 میلیونه یورو امداد اعلان کړ. د ریډیو پاکستان له مخې دا اعلان د جرمنی د بهرنیو چارو وزیرې انلینا بیرباک د جمعې په ورځ په سرخار برلن کې له خپل پاکستانی سیال بلاول بټو زرداری سره په ګډه خبری کانفرنس کې وکړ. ښاغلی بیرباک زیاته کړه چې پاکستان په سیمه کې په ځانګړي توګه د افغانستان په اړه د استحکام لپاره ډیر مهم رول لوبوي. انلینا بیرباک د ویجاړونکو سیلابونو له امله اغیزمنو کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې ویل پاکستان د موسمي بدلون له امله تر ټولو زیات ځپل شوی هیواد دی. بلخوا نړیوال بینک اندېښنه څرګنده کړې چې په پاکستان کې د موسمیاتي بدلون په نتیجه کې د پشکال بارانونو او سیلاب له کبله د 90 لک پورې خلک د غربت د کرخې لاندې تللی شي. بلخوا د سویډن د پارلمان غړي ابیر السهلانی د اروپا په پارلمان کې د خبرو پر مهال د ایران له مظاهره کوونکو سره د ملاتړ ښودلو لپاره خپل د سر ویښتان پرې کړل. او د ایرانیو خزو پر ضد د زور زیاتی د کارولو د سمدستی ودرولو غوښتنه وکړه. یاره دوی په ایران کې او د نړۍ په نورو هیوادونو کې احتجاجونه د 2 کلنې مهسا امینی د مرګ وروسته پیل شوي. ښاغلی امینی د ایران اخلاقی پولیسو په دې الزام نیولې وه چې په سر یې حجاب سم نه و اخوستی. وروسته امینی د پولیسو په ولقه کې سا ورکړې وه او دې نه پس په ټول ایران او د دنیا په ګڼ شمېر ښارونو کې احتجاجونه راپارېدلي. د AFP خبری ادارې تر مخه د انساني حقونو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي په ایران کې د موجوده احتجاجونو په مهال یې د 53 کسانو وژل کېدل تصدیق کړي، خو تنظیم ګڼي چې دغه شمېر د دې نه ډېر زیات دی.
د وایس آف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس آف امریکا ډیوه اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس آف امریکا ډیوه فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوه ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس آف امریکا دی ودا په سوات کې بیا د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره لوی لاریون شوه. ګڼ شمېر خلک په سړکونو راوتلي وو او له حکومت یې د بدامنۍ خورونکو پر ضد د سخت اقدام غوښتنه کړې. نور حال درته د سوات څخه د ډیوا خبریال فیاض ظفر وړاندې کوي.
سوات کې د پوخ امنیت او د ترهګرۍ خلاف جمعه په جمعه د احتجاج لړۍ روان ده او د جمعې په ورځ د خوځښلې په مټه چوک کې لویه احتجاجي غونډه وشوه چې پکې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو، سوات قومي جرګې، پښتون تحفظ مومنټ، سوات ولسی پاسون غړو او مشرانو او ام خلکو ګډون وکړو. غونډه کې د امن په حق او د ترهګر وزن چغې والې شوې. ورنه کې شریف د سواد قومي جرګې یو مشر شیرشاه خان دی وته وی
دا احتجاج به د هغه پور رواني چې د کمې پورې زموږ یقین ته رسیدلې نه وي چې دلته کم دشګرد راغلي دي هغه یو مړ نه او موږ ته ثابت شوی نه موږ په خپل لیدلې نه چې دا هغه خلکو چې دلته راغلي او دشګردي کوله دا مړ شو دا ختم شو نظام ته سړي
وای نه کوم کو زیاده کړه چې د ځل بعد سواد خلک کډوالي نه کوي او کوم خلک چې د سواد خلک کډوال کول غوړي هغه وي چې د سواد خلک به هغه خلک د سواد نه کډوال کین. غوړن کې شریک د پښتون تحفظ مومنټ صوبای کوارډینیټر ادریس بچا دی وته وي
په دې سواد کې کم د میاشونی او مخکې کم حالات جوړ شو غوړي او راغله په غوړي کې غزخمې دي اس پیو یا بیا د ادریس خان د مرګ غوا کې و شو نو د خلکو کې یو د خپل تحفظ یو احساس پیدا شو او دا غي د پاره د خلکو د سواد ولس زما خیال چې دا په دې میاشه ونې مکه شپږم احتجاج دی چې په مختلفو تاثیرونو کې کیږي او د دې یو پوینټ دی انده چې موږ په دې خپل خبره باندې امن وو
ونه کوم کو غوښتنه وکړه چې امنیتي عسكر دې ټول سرکاري کالجونه، سکولونه او نورې ودانۍ خوشې کړي او وی وی چې امنیتي عسكر دې د سوات نه لاړ شي او ریدونکو توریات کم چې د سوات په زیاتو برخو کې د وی میشنه د موبایل انټرنیټ سرویس بند کړ شوی وو او د جمعې په ورځ په ټولو سیمو کې انټرنیټ سرویس بحال کړ شو. بل اړخ ته د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرسټر سیف په خپل یو بیان کې ویلي دي چې سوات کې امن دی او د سوات د خلکو د حفاظت لپاره پولیس او نور امنیتي عسکر سوات کې موجود دي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوه خوازغیلان، سوات.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیو ده. په خیبر پښتونخوا کې د اکتوبر د شپږمې نیټې نه د پرایمري سکولونو استادان د پښتونخوا اسمبلۍ مخې ته په احتجاج دي. استادان وایي احتجاج یې لا روان دی او د کلاسونو نه یې هم بایکاټ کړی. په دې اړه نور تفصیل لرته د پېښور څخه د ډیوه خبریال ارشد مومن وړاندې کوي.
عبدالقادر د پرایمري سکول استاد دی. کلاس ته په داخلېدو سره ماشومانو بستې پرانیستې او کتابونه راواغېست. لږ وخت په کلاس کې ودرېدو وروسته استاد ماشومانو ته وویل چې دوی په احتجاج دي او د کلاسونو اخیستو نه بایکاټ کړی دی.
ماشومان په ګڼ شمېر تعداد سره راغلي دي خو موږ کلاسونه نه اخلو. سو پورې چې زمونږ جایز مطالبات چې کوم دي هغه منظور شوي نه، هغه پورې چې کوم دي هغه پورې موږ کلاسونه نه اخلو.
عبدالقادر د زیارت په ورځ په پېښور کې شوي احتجاج کې هم برخه اخیستې وه. وای پولیسو په اوخ کې بیون کې گیسونه گزار کړي وو، هوایی ډزې پی کړي وې او استادان یې وهلي ټکولي وو. د استادانو د اتحادیې د مشرانو وینا ده ګڼ شمېر ملګري یې زخمیان شوي او ځینې پولیسو هم نیولي.
د یو پرایمري سکول استاد یو رحمان وایي
د شاګرد دنیا د استاد نه شروع کیږي، استاد باندې ختمیږي. او چې هغه ته د استاد داسې تصویر پیښ شي چې یو کس راځي، یو معمولي سپین راځي، استاد باندې ډنډه دنګي، هغه چې راځي استاد خو بالکل څه شی نه دی. نو هغه چې کوم دی سبا دغه سیدا چې کوم چا ډنډه موږ باندې دنګولې، دغه سیدا ټیچر د سټوډنټ هم دغه سره جوړې دي. د معاشرې چې کوم دی یو ښه پرد نشي جوړې دی، یو منفي سوچ لرونکی پرد دی.
د استادانو غوښتنه ده چې د دوی د های سکول استادانو سره د برتی کولو تعلیمي معیار یو دی، خو بیا یې ګریډونو کې فرق دی. دوی غوښتنه کوي چې د های سکول او پرایمري سکول استاد دی په یو ګریډ کې برتی کړي شي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار بریسټر محمد علي سیب ویلي په استادانو د تشدد او د طاقت د استعمال خلاف دی.
ماضی میں بھی تمام مطالبات
د استادانو چې سم مسلې دي دوی اورېدو ته تیار دي. وړاندې هم د استادانو مسلې دوی واری کړي او دا اوسنۍ به هم دوی واری.
پای حکومت نه حل کیه هه معنی هه اور آئندہ بھی ہوگا.
د مزګر نو وخت پورې د استادانو احتجاج لا هم روانو. دوی ویناو تر سوچې غوښتنې نه منل شوي، تر هغه به احتجاجي ناسته روانه. په صبح کې نږدې 2000 د علاقانو او جنکو سکولونه دي چې د لکونو په شمیر کې پکې زده کوونکي دي. خو د استادانو د احتجاج لامل د زده کړو لړۍ اغیزمنه شوې ده. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. د بشری او ماشومانو د حقونو فعالین وایي په پېښور کې د ماشومانو د تختولو پېښو کې زیاتوالی د تشویش وړ دی. هغوی وایي د ماشومانو سره په ټولنه کې د جنسي تیری پېښې هم زیاتې شوې دي او بیا داسې پېښو کې د سیواوالي سره میندو، پلارانو او ماشومانو کې نوره ویره هم خورېږي. په دې تیرو لسو میاشتو کې په پېښور کې څومره ماشومان او لوی اغوا شوي، تفصیل د پېښور نه د ډیوه خبریال فرید شینواری وړاندې کوي.
د پېښور بیلابیلو سیمونه په کال 2022 کې تر اوسه پورې 45 پورې کسان چې پکې ماشومان او ښځې هم شامل دي د نامعلومه کسانو لخوا تختول شوي دي. د پېښور پولیسو سرچینې دغه خبره تاییدوي او وایي په تختول شوو کسانو کې د هر عمر کسان شامل دي، خو د ماشومانو شمیره پکې زیاته ده. د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن د خیبر پښتونخوا څنګه چارواکي شاهد محمود وی او وی ډیو ته اویل په دغه پیښو کې زیاتوالی د تشویش وړ خبر دی.
دا ډیر زیات وجوهات دي. پولیس فالو اپ کیسونه نه کوي، گاوان سنسي بنیاد باندې تفتیش نه کوي، اداري کمزوري دي، فیسیلیټیز نشته، ماډرن ټیکنیکس نشته. بس عدالت خو تاسو پته ټول په گواه باندې چلیږي. گواه ته څوک راځي نه، گواهی څوک ورکوي نه، نو بس کیس خارج کی.
د پولیسو سرچینه وای د ناپیژاندلو کسانو پر ضد په بیلابیلو تاړو کې مقدمه درج کړې شوې دي. خو د انساني او ماشومانو حقوقو فعالین وای د داسې پیښو پلټنې باید وشي او زر تر زرې مخنیوي وکړای شي. د انساني او ماشومانو د حقوقو فعالین وای د هیواد ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې د ماشومان سره جنسي زیاتۍ پیښې وړاندې نه زیاتې شوې او د ماشومان تښتولو پیښو کې زیاتوالی به د خلکو په ستونزو کې نوره اضافه وکړي. د ماشومان د حقوقو فعال عمران ټکروي وی ډیو ته وایي پولیس چارواکي دې په سمدستي توګه په دغو پیښو کې ککړ تنانو پر ضد پلټنې پیل کړي.
خو کوم رپورټس چې مخه ته راځي نو په هغه کې موږ ته دا اندازه لګي چې د ماشومان او د زنانو په کیسز کې ډېر زیاته اضافه کیږي. هغه د اغوا کیسز دي، هغه د عزت په نوم باندې د قتل کیسز دي، او هغه د جنسي تیرو کیسز دي، او هغه د بدن د آزاد خرید و فروخت کیسز دي.
د پیښور پولیس چارواکو سره مو د ماشومانو د تښتولو په اړه خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. عمران ټکر وایي په ټولنه کې ماشومان د هر ډول ظلم ښکار کیږي او د جنسي تیاریو وژنې تښتولو او تر دې پورې چې د وهلو ټکولو پیښو سره هم مخ کیږي.
خو زمونږ بدقسمتي ده چې د دغه ادارو یا د دغه قوانینو عملي کول چې دا یو غټ چیلنج دی او تر اوسه پورې د هغې کارکردګي چې ده که په صوبایي سطح ده که په قومي سطح ده نو هغه په نظر باندې نه راغلی. نو یو خو دا هڅه پکار ده چې عمومي طور باندې د انساني حقوقو د ماشومانو یا د زنانو سره د بیدارۍ او د شعور پیغامونه ورسول کړي.
د ماشومانو د حقوقو فعالین وایي هغوی دا غړي د غشمیره د دین هم زیاته ده ولې چې زیاتره پیښې د پولیسو سره نه ریپورت کیږي او نه د ککړ تنانو پر ضد مقدمه درج کیږي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
ودا د پخوانی وزیر اعظم عمران خان مبینه دوا نور اډیو لیکس یا ټیپ شوی خبری د جمعې په ورځ په ټولنیزو رسنیو خبري شوی کوم کې چې نوموړی د ګون غړو توای تاسو به هغه په نخښه کوي کوم خلک چې د رائے اچولو لپاره اسمبلی تزي هغه میر جعفر او میر صادق دی. خو عمران خان د اډیو لیکس جالی بولی او وايي مسلم لیگ نون جالی اډیوز جوړ کړی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ریوا خبريال الیاس خان وړاندې کوي.
د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مبینه امریکاني سفیر یا سفارتي مراسلې په اړه دریم مبینه آډیو لیک د جمعې په ورځ په ټولنیزو رسنیو خپور شوی په کوم کې چې عمران خان د ګوند غړو اسد عمر او شیرین مزاری ته وایي چې د دې خط ډیر غټ اثر ټولې نړۍ ته تللی او زموږ تګلار ادا ده چې تاسو به دا پنهخه کوئ چې کوم خلک اسمبلی ته رای اچولو لپاره راضي هغه میر جعفر او میر صادق دي. د خلکو ذهن د وړاندې نه تیار دی، تاسو به صرف دا دوی ته په خلو کې اچوئ. د دې وړاندې د سفارتي مراسلې په حواله سره په خپلو دوه مبینه آډیو لیکس کې عمران خان په مبینه توګه اورېدل کېږي چې سفارتي مراسله باندې به لوبه کوو خو د امریکا نوم به بالکل نه اخلو. او بل آڈیو کې عمران خان او اعلی حکومتي چارواکي دا منصوبه جوړوي چې څنګه د عمران خان حکومت پر ضد د مخالفو ګوندونو د بے باورۍ تاریخ امریکاني سازش ثابت کړي. د پاکستان حکومت پوز او امریکا پر لپسې د عمران خان دغه دعوی رد کړي چې کني حکومت د باراني سازش په وجه ړنګ کړی شوی. هم د جمعې په ورځ په یو بل لیک شوي آډیو کې عمران خان په مبینه توګه د پارلیمان د غړو هارس ټریډینګ په پیسو اخیستلو حواله سره د نور مشرانو سره خبرې کولو باندې اوریدل شي. نو مبړې وای ما 15 د پارلیمان غړي په پیسو اخیستې دي، بقایا 15 په کار دي د بے باورۍ تاریخ نه وړاندې دي کې سخه یا خراب په حواله د پریشانۍ ضرورت نشته. دی آډیو لیکس ته عمران خان په خپل عکس العمل کې ویلي چې دا آډیو لیکس جیلی دي. میاوالی کې یو ولسی غونډې ته وینا کې نو مبړې وویل مسلم لیگ نن جیلی آډیوز جوړ کړي او دا چې دا رقم جیلی آډیوز یا ویډیوز جوړول مشکل کار کار نه دی. عمران خان خپل هغه تور تکرار کړو چې سلورو کسانو د ده د مرګ پریکړه کړې. ما یو ټیپ ریکارډ کړی او که ماته څه وشول نو هغه ټیپ خپرولی شي. څېړونکي وایي که چېرې دا آډیو صحیح ثابت شو نو دا به د عمران خان او د پاکستان تحریک انصاف ګوند سیاست لپاره ډېر خطرناک وګرځي. خبریال او څېړونکي مظهر عباس وایي د دې مبینه آډیو پلټنې لا پاتې دي، خو که چېرې دا درست ثابت شي نو دا به عمران خان ته غټ زیان واړوي. د بعضې څېړونکو دا هم وینا ده چې عمران خان د خپل منفي سیاست سره ټوله ټولنه اوویشله او هیواد یې د وړاندې تللو پر ځای په شا بوتلو. د مسلم لیگ مرستیالې صدرې مریم نواز د عمران خان مبینه آډیو لیکس په حوالې سره خپل عکس العمل کې ویلي، د عمران خان سازشي مخ ښکاره شو او دنه که ډانګورۍ لرې کړی شي نو اپوټه مخپره وغورځېږي. د اطلاعاتو مرکزي وزیر مریم اورنګزیب ویلي، په عمران خان به سیاسي مقدمې نه د قانون د لاندې مقدمې جوړوو. اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته وینا کې مریم اورنګزیب د هارس ټریډنګ او سایفر په اړه د مبینه آډیو لیکس په حوالې سره نوموړی وویل، موږ وړاندې هم ویل چې د دې ټولو شیانو ماسټر مایند یا منصوبه ساز عمران خان پخپله دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ده. نړیوال بینک اندېښنه څرګنده کړې چې په پاکستان کې د موسمیاتي بدلون په نتیجه کې د پشکال بارانونو او سیلابونو له کبله د نوي لکو پورې خلک د غربت د کرښې لاندې تللی شي. بلخوا جرمني د پاکستان دپاره د 10 میلیونه یورو د امداد اعلان کړی. نور تفصیل درته د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
نړیوال بینک د پاکستان ډیولپمنټ اپډیټ په نامه جاری کړی د کال 2022 په رپورټ کې سږ کال د پشکالي بارانونو په مهال د راغلي سیلاب له کبله د پیدا شوي بحران د پایلو خبرداري ورکړې او ویلي چې پاکستان کې روان کال د غیر متوقع بارانونو له کبله لویه تباهي رامنځته شوې چې پکې 1500 خلک مړه شوي او نږدې 1000000 کورونه تباه شوي او د هیواد په دریو کې یوه برخه د اوبو لاندې شوې ده. د نړیوال بینک په دې رپورټ کې ویلي شوي چې د ویجاړونکي سیلاب له کبله لا اوس هم اتیا لکه خلک بے کور دی او دغه خلک په خیمو کې اوسېدو ته مجبور دی. په دې رپورت کې ویل شوی پاکستان کې د غربت کچه د 2.5% نه تر 3% پورې د سیوا کې دو یره ده. رپورت وایي چې د روزګار د خرابېدو، فصلونو کورونو تباهي، د سکولونو بندېدل او د ناروغو د خپرېدو او د خوراکي شیانو په نرخونو کې د اضافه لکبله د غریبانو شمیره د 850 لکه نه تر 90 لکه پورې د زیاتېدو اندېښنه ده. د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامک سریلنکار شاهد محمود په دې رپورت دیو سره خپل تجزیه کې وای، په پاکستان کې نږدې 10% خلکو روزګار نیغ په نیغه د زراعت او د سانګې سره تړلې دي او دا وخت په سیلاب ځپلو سیمو کې د کر کروندې ځمکې په اوبو کې ډوبې دي.
نو دی وجنا هغه چې کم کاشکار دی، کم ذمہ دار دی، نو هغه واغه هغه فیملیز دی، هغه خاندانونه خامخا هغوی ته به ډېر زیات تکلیف به وي. هغوی هغه شانتې ګټه به نه شي کولی چې څنګه هغوی نارملی په یو سیزن کې. بله وجه دا ده، خام مال چې دی هغه چې فصل نه کېږي نو خام مال به کم ځای نه راځي. دا خام مال به بیا موږ بار نه راغواړو، زمونږ دا تجارتي خساره چې دی دا به نور هم زیاته شي.
د ایشیایي ترقیاتي بینک د شمیرو تر مخه د پاکستان په 2 کروڑ آبادۍ کې له مخکې څخه 2% آبادی د غربت د کرښې لاندې ژوند کوي. نړیوال بینک د سیلاب له کبله د پاکستان اقتصاد ته د 40 ارب ډالرو د نقصان تخمینه لګولې ده او ویلي چې په روان مالی کال کې د پاکستان د اقتصادي ودې شرح د 5% پر ځای د 2% پورې د پاتې کېدو امکان دی. د اقتصادي چارو خبریال او کارپوه طاهر امین وایس آف امریکا ډیوا سره خبرو کې وای، نړیوال بینک په خپل دې رپورت کې دا هم ویلي چې پاکستان که د IMF په پروګرام باندې عمل جاری وساتو نو بیا ممکن ده چې د هیواد اقتصاد د 2% شرح سره وده وکړي شي، او که د IMF په پروګرام باندې عمل نه کیږي نو بیا د دې شرح د 1% دی پوری د پاتې کېدو امکان دی. اسلام آباد کې د سستینیبل ډیولپمنٹ پالیسی انسټیټیوټ سره تړلې اقتصاد پوها ډاکټر عابد قیوم سلهری وایس آف امریکا ډیوا سره خبرو کې وای، اندېښنه ده چې د سیلاب له کبله د دینه هم خراب صورتحال رامنځته شي. د زیاتوي چې د سیلاب له کبله د خوراکي تحفظ ستونزه هم پیدا کېدي شي. ولې چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د کر کروندې ځمکې لا اوس هم د اوبو لاندې ډوبې پرتې دي، او اندېښنه ده چې سږ کال به په دغه سیمو کې د غنمو کرونده هم اونشی
پروگرام کو ری کیلیبریٹ کرنا ہوگا
ہغوی دا پاکستان لپار بد آئی ایم ایف پروگرام تبیا قتل وی او کو داسی نکی گی نو بیا با گرانی سیوا کی گی او پدغه پروگرام با دا پاکستان لپار عمل کول هم گران شی د موسمیاتی بدلون د مرکزی وزیر شیری رحمان وینا دا چې د پاکستان په اقتصاد کې دومره توان نشته چې خلکو ته مناسب پیکج ورکړي چې داسې د روزګار موقع پیدا کړي شي ارشد حسین وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼې پته ده voadivanews.com ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva
وائس آف امریکہ ڈیوا دا د امریکا صدر جو بائیڈن په نیویارک کې د ډیموکراټک ګوند سینیټرانو د کمپاین کمیټې غونډې ته ویلي د نړۍ ویجاړونکي جنگ خطر ډیر زیات دی. صدر بائیڈن اشاره د اټمي وسلو جګړې ته وه او زیاته یې کړه چې په اوکراین کې د روس د جګړې پیلولو وروسته روسي چارواکي دې ته اړ شوي چې د نیوکلیایي وسلو په کارولو غور وکړي. نور تفصیل لرتا د ډیوا همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د امریکا صدر جو بایدن تیر شپه په نیویارک کې د ډیموکرات ګوند سینیټرانو د کمپاین کمیټې غونډې ته ویلي د نړۍ ویجاړونکي جنگ خطر خورا لوړ دی. د صدر بایدن اشاره د اټمي وسلو جګړې ته وه او زیاته کړې ده چې په اوکراین کې د روس د جګړې پیلولو وروسته یې روسي چارواکي دې ته اړ کړي چې د نیوکلیایي وسلو په کارولو غور وکړي. صدر بایدن ویلي موږ د کینیډي او کیوبا د توغندیو یا مزایلو د بحران راسه د داسې خطرناک جنگ سره نیو مخ شوی. د کال 1925 په اکتوبر کې امریکا او روس د اټمي شخړې په سند کې ورستو لاغې چې امریکا په ترکیه او ایتالیا کې د بیلستیک توغندیو زې پر زې کولو ته په جواب کې په کیوبا کې د روس لخوا ورته توغندیو د زه پر زه کړیو. صدر بایدن ویل چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه سړی چې زه یې خپه جنم هغه ټوقه نه کوي کله چې هغه د اټمي یا بایولوژیکل یا کیمیایي وسلو کارولو خبره کوي. بایدن زیاته کړه زه داسې کوم شی نه لرم چې په اسانۍ سره د ټکتیکي اټمي وسلو کارولو وړتیا ولري او د اټمي جګړې سره پای ته ونه رسیږي. په دغه مهال صدر بایدن ویل چې هغه او امریکایي چارواکي لا هم په اوکراین کې د پوتین د لری کېدو په لټه کې دي. نوموړي ویل هغه د وتلو لاره چرته پیدا کوي. بایدن وپوښتل هغه خپل ځان چرته په داسې حالت کې موندلی چې هغه نه یوازې مخ له لاسه ورکوي بلکې په روس کې د پام وړ ځواک هم د لاسه ورکوي. صدر بایدن یو ځل بیا ټینګار وکړو چې امریکا به د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي. اخوا د برتانیې د دفاع وزارت د جمعې په ورځ په ټویټر کې په استخباراتي تازه معلوماتو کې ویلي چې د روس نه نیول شوی پوجي تجهیزات د اوکرين د پوجي تجهیزاتو لوی برخه جوړي او اوکرين احتمالا لږ تر لږه 340 د روس اصلي جنگي ټینکونه او شاوخوا 750 نور پوځي ګاډي نیولې دي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د پنځشنبه په ورځ په خپل ورځنۍ وینا کې ویلي چې د اکتوبر د میاشتې له پیل راسه یوازې د خرسون په سیمه کې تر نیم زره مربع کیلومتره زیات سیمې د روس نیوګرو نه آزاد شوې دي. په اوکرين کې د پنځشنبه په ورځ یو اوکرینی چارواکي ویلي چې د روس میزایل په جاپوریشیا کې د استوګنې په ودانیو ولګېدلې چې لږ تر لږه 2 کسان پکې وژل شوې دي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202 0015 003.